او داس بریخي لکه چې سیمه رنگا رنگ بخمل پوخلی وي. دلته د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ ته د روانېدو نیت لرو. اوس چې موږ او تاسې دغه ولایت ته روان یو، هوا سړه ده او د غټولو د ګلانو معطرې فضا ته لا وخت شته. هیله منه یم چې د پسرلي په ښکلي موسم کې هم دې ولایت ته راشو. له تاسو سره یو ځای د سالنګ د غرونو لکه ګلیچو تیریږو چې په سپینو واورو پوښلي دي، او کله ناکله یې واورې دومره ډېرې شي چې د سالنګ لار هم په ساعتونو او حتی په ورځو ورځو بنده کړي. د اوږدې لارې تر مزل هڅه کوو چې د ټولو سړو او تودو له ګاللو سره سره مزار شریف ښار ته رسیږو، او له هغه ځایه د لندې کلي په لور روانېږو چې په دوو نومونو یادېږي. د کلي اوسیدونکي یې د لندې کلی نوموي، خو شاوخوا پراته ترکمن قومونه ورته البلدي وایي. دلته محمد زمیر سارچی د لندې کلی اوسیدونکی او زمونږ کوربه دی، هرکلی کوي. نوموړی د دې کلي د وچې تسمې په اړه وایي چې په کتابونو کې دا کلی د لندې په نوم پیژندل شوی، خو عام خلک او د شاوخوا کلي اوسیدونکي د البولدي په نوم یادوي. دا کلی ولې په دغو دوو نومونو یادیږي او وچې تسمې څه ده؟ له ښاغلي سار څخه یې اورو.
البلدی یو ترکمنی نوم دی، ځکه زمونږ د کلي شاوخوا ترکمن اوسیږي. هغه وخت چې زمونږ په کلي کې څوک نه و، وروسته به خلک راغلل، هلته یو جامعات جوړ شو، نو به ترکمنو ورته ویل چې البلدی، یعنی جامعات جوړ شو، جامعات شو.
په البلدی کې شاوخوا سل کورنۍ اوسیږي، او که څه هم د کلي شاوخوا ټول ترکمن قوم اوسیږي، خو پخپله په لیندۍ یا البلدی کلي کې ټول پښتانه میشتي. دا کلی چې د هیواد په شمال د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پروت دی، شمال ته یې د دراز، لویدیځ لور ته یې احمد آباد، ختیځ خوا ته یې رینه مسجد، او جنوب ته یې محله کلی پراته دي. د لیندۍ یا البلدی کلی چې د دولت آباد ولسوالۍ پورې اړوند دی، له دې ولسوالۍ څخه لږ تر لږه 15 کیلومتره لرې پروت دی. د لیندۍ کلی اکثر اوسیدونکي په بزګرۍ بوخت دي، او یو شمېر تعلیم یافته کسان هم لري. دلته په مځکو او غرو رغونو ګرځو، او ګورو چې د دولت آباد ولسوالۍ د اوبو له سطحې لږه لوړه پرته ده او ډېرې اوبه نه لري. له دې امله یې باغونه هم کم دي. زمیر سر په خپله سیمه کې د اوبو د کموالي سربیره د کرنیزو حاصلاتو په هکله موږ ته معلومات راکوي.
زموږ په کلي کې د بزګران غنم کری، وربش کری، نسک کری، زغر کری، زیره کری، خټکی کری، دایما باغونه شته لګو ډیر. زمون کله چې دی یو څه له اوبو څخه لرې پروت دی، ښکاري چې دولت آباد ولسوالۍ له اوبو څخه یو څه خواره دی، نو اوبه کمې دي هلته. نو باغونه شته دي، خو کم دي نظر نورو کلو ته. لکه د بلخ په شاوخوا کې چې کوم کلی دي، دوی خو باغونه ډیر لري. پخوا زمونږ نیکونه قصه کوي چې دلته باغونه ډیر زیات ول، اوبه ډیرې هغه وخت، او شاوخوا یې ټول ځنګل و. د کلي
په لیندۍ کلي کې راز راز کرنیز مواد ترلاسه کیږي، او ښاغلی سروی د دوی د کلي میوه مڼې، شفتالو، آلو او بادام دي چې تر ټولو ډیر خوندور او په سیمه کې پیژندل شوي بادام دي. د البلدی یا لیندۍ کلي اوسیدونکي له کرنیزو بوختیو سربیره مالداري هم کوي، او ډیری یې ځکه وزې ساتي چې ساتنه ډیر اسانه ده. کرنه او مالداري دواړه چارې یوازې نارینه پر مخ بیي. د لیندۍ او بر کلي ځینې مېرمنې یوازې د کور په کارونو مصروف دي، او خپلو کورونو ته د اوبو د برابرولو مسؤلیت هم په غاړه لري چې له بر کلي څخه د یوازنۍ لاسي بمبې له ساس پاکې اوبه راوړي. ویل کېږي چې د لاسي بمبې څخه له شاوخوا 50 کلونو راهیسې ویسر شوي، او خلکو ته یې د پاکو اوبو د ترلاسه کولو امکانات برابر کړي. لیندۍ کلی کې څو ژرندې هم شته چې خپل خلکو جوړ کړي دي. دا ژرندې د اوبو په وسیله نه، بلکې په تیلو ګرځي. دغه کلی ته له لوی سیند څخه اوبه راغلي، او د مځکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخلي.
زمونږ کلی ته اوبه له همدې لوی سیند څخه راځي. زمونږ د کلی نار شاشراک په نامه یادېږي، چې باغې نه ډېر کلی اوبه څښي. ویاله راغلی زمونږ کلی ته، ویاله ده چې زمونږ د کلی په نامه یادېږي. زمونږ کلی ویاله. زمونږ په کلی کې ژرند شته، د وړو د غرې ژرند شته دي.
د شمال ولایتونو خزینه په لاسي صنایعو کې هم بل لاسي دي، او تر ډېره حده د غالیو جوړولو صنعت هم دوی پر مخ بي. چې د پروګرام د میلمه زمیر سار په وینا ګټه هم په خپل خزي ته لاسه کوي. لیندۍ کلی کې د ښوونځیو او زده کړې د چارو حال هم څارو چې دلته نجونې او هلکان څه ډول زده کړې کوي او خلک تر کومه حده د زده کړو لیوال دي. په البولدی یا لیندۍ کلی کې زموږ کوربه زمیر سروي دوی ته مقاماتو د پوهنې او زده کړې په برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې او ماشومان او ځوانان په سختو شرایطو کې زده کړه کوي. د دوی د ناوړه درسي حاله مو خپله ښاغلی سار خبروي.
په کلي کې یوه لیسه ده، ابوالموعد بلخي نومېده. همداسې خوا کې د نجونو دپاره یو مکتب دی، نسوان وایي، لیسې نسوان. د نجونو خروسته جوړه شوه، د نجونو لیسه د هلکانو تقریبا 1918 کې تاسیس شوې ده. نو ډېر پخوانی ده، د حکومت نه وړاندې هغه ورانه شوې وه، تعمیر خراب و. جنګونو کې تعمیر سوځول شوی و، ډېر خپل تعمیر درلود، هغه سوځول شوی و. او اوس هم تعمیر جوړ نه دی، خټین دی. زده کوونکي په ځمکه کې فرشونه دي، کوزیان دي، او په ځمکه درس وایي، تختې نه لري، سمې هر څه نه خوار دي. مکتب له ځینې سامان څخه خوار دي، چوکۍ نشته، میز نشته، تخته سامان نشته. معلمین ضعیفه دي، ډېره ضعیفه دي. مسلکي معلم شته، تقریبا 4-5 معلمین لري، مسلکي دي ډېره.
په داسې حال کې چې ښاغلی صاحب د خپلې سیمې د ښوونې او روزنې په برخه کې د مقاماتو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي، دا هم وایي چې په کلي کې د نجونو لپاره یوازې یو ښوونځی جوړ شوی چې هم د ودانۍ او هم د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. موږ هم هیله من یو چې دولتي مقامات نه یوازې د بلخ د لیندۍ کلي له اوسیدونکو سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي، بلکه په ټول هیواد کې د بی سوادۍ د ټکر پر راټولولو کې اغیزمن ګامونه واخلي او د هرې سیمې د خلکو لپاره د زده کړې امکانات برابر کړي. په لیندۍ کلي کې د ښوونې په برخه کې د شته ستونزو سربېره یو شمېر د لوړو زده کړو کسان هم شته. یوه بله ستونزه چې د دې سیمې اوسیدونکي ورسره مخامخ دي، هغه د برېښنا نشتوالی دی. خو ځینې کسان بیا د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره له نورو امکاناتو یعنې جنریټرونو څخه کار اخلي، چې که څه هم دا طریقه روغتیا ته ډېر زیان رسوي، خو خلک د خپلو کورونو د رڼا کولو لپاره د جنریټرونو استفادې ته وځي. له البولدی کلی څخه څو خواته لارې وتلې دي، خو د لارو همدا لوړې او ژورې دي چې د خلکو ورځنی ژوند له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دوی په دې برخه کې هم د دولتي مقاماتو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دغو لارو کې د شته ستونزو په اړه د زمیر صاحب څرګندونه وکړه.
زمونږ د کلي یوازینۍ غټه ستونزه همدا د سړک ستونزه ده. کلي خلک په ډېرو ستونزو ښار ته راځي، په ډېرو ستونزو بازار ته راځي، په ډېرو ستونزو ولسوالۍ پورې ځي. سړک خام دی، په سړک ډېر غټ جهرونه پکې دي، پلونه خراب دي، ډېری وخت چې اوبه راشي ترکونه اوبه نیسي او خلک موټرونه بندېږي، په سختۍ ځي خلک. زمونږ د کلي نه هرې خوا سړک تللی، بازار ته راغلی، چربلک بازار ته سړک راغلی دی، دولتآباد ادره معاشد کلي ته، همداسې احمدآباد کلي ته سړک تللی دی، مالی ته د دراست ټول څلور خوا سړکونه تللي.
د البولدی کلی اوسیدونکي د میلو لپاره کومه ځانګړې سیمه نه لري، بلکې یوازې د پسرلي په مهال شنو دښتو او غونډیو ته وځي. همدې کلي ته نږدې یوه لوړه غونډۍ هم شته چې په سر یې یو زیارت پروت دی، او ښځې په اخترونو او د نوي کال په ورځو کې همدغه زیارت ته د نندارې او میلې لپاره ورځي.
زموږ د کلي زیارت خواجه خرما نومېږي، ادیره ده، هلته یو زیارت دی. خزی هلته ځي، خو هلته ونه نشته، داسې یو ځای نشته چې پکې ټال واچوي. بس یوازې ځي کله نظر ځان سره وړي، پیرکي دا ځینې شیان ځان سره وړي، هلته ویشي.
خو یو بل زیارت هم شته چې هلته بیا ښځې د نظر ورکولو لپاره ځي او خیراتونه کوي. لیندۍ کلی کې د ودونو دودونه له پخوا سره توپیر لري. زمنګ اوریدونکو خغلې سروي د دې کلی اوسیدونکو د ودونو په مراسمو کې په خوانی موسیقي نه کاروي، بلکې ډیر زړه خپل محفلونو ته نوې سندرغاړي راغوړي او همدارس اتن دلته اوس لمانځه تللی او ځوانان ورسره هیڅ آشنا نه دي. زمیر سر په خپل کلي کې د ودونو د دودونو په اړه څرګندونې لري.
داسې دودونه هم شته چې پخوا اوس تللی دي او داسې شته چې اوس هم شته پخوا نه رواج لري. دا دود ورک شوی دی چې پخوا به ډول سورنۍ راوست، اوس نوې موسیقي راولي، نوې سندرغاړي. هغه پخوانی ډول سورنۍ ورک شوی دی، اتن پکې نشته. اوس زموږ کلي کې ډیری ځوانان اتن باندې نه پوهېږي، نشي کولی اتن. اتن هم له منځه تللی دی. نه وته اوسنی کالی اغوندي، سم چې نوی دود راوز زموږ کلي ترلاسه کوي، بس نه ورته نوي کالی اغوندي، پخواني نشته. اوس هم ځینې خلک هغه افغاني کالي کوي یا چرمدار ورته اغوندي کوي. هلک یو خو په کلي کې داسې لونګۍ تېړي، دا افغاني دودیز کالي کوي، واسکټ اغوندي. ودونه ډېری یو ورځ دي، کله چې ورځې خوانوي ډوډۍ غرمې خوانه ورکوي، ورځي ناوې کره ناوې راخلي بته راځي کور ته، په یو ورځ کې خلاصېږي. ډوډۍ هم ناوې کور کې ورکوي خلکو ته، ورا ته، ټول ته. او بیا کله د شپې خونه چې تېر شي، د شپې ساس راولي، موسیقي راولي، د شپې بیا ساس سرود غږوي، بیا سبا ته ناوې اذان سروي. د ناوې کورنۍ د زوم دپاره خاصه جوړه جوړوي، بیا دا جوړه د نکریزې په شپه زوم ته راوړي. د زوم خپلوان د خلکو منځ کې درېږي او له زوم نه شاخوا پټي نیسي. د زوم دلته به کالي تبدیلوي، د ناوې لخوا چې ورکړل شوي کالي هغه اغوندي.
د لیندې د کلی ځوانان له موسیقي سره ډیره مینه لري او په فارغ وختونو کې موسیقي غږوي. په لیندې کلی کې د موسیقي د کوم آلاتو غږول دود دي؟ خغله ساری پاړه داسې معلومات راکوي.
زموږ کلی خلک ډیری دمبوره غږوي. دا چوپان خلک دوی ځان سره دمبوره دشت ته وړي، شپېلې ځان سره ګرځوي او یې غږوي. دا خو په کلی کې شته، چالکان ټول شي، غون شي. اوس خلک نه ټولېږي، د وړو شپو کې نه شکوله، ځکه د وړو شپو کې کارونه ډېر دي. په ژمي کې شپو کې دا کارونه کول. هلکان غونډۍ کې په یو کوټه کې یو مهمانخانه کې به سره موسیقي غږوي، یو سره دمبوره وي، یو سره ډپله وي، نور ورته یو ګډېږي ورته.
د هیواد په ډیرو سیمو کې ځوانان او ماشومان د فراغت په وخت کې ځانګړي لوبې کوي. دلته هم په خوا توپ ډنډه یا د خوسی لوبې ډېرې دود وي. همداراز د چیلک یا تشلی لوبه او بیډۍ لوبې به د سیمې د ځوانانو او ماشومانو لخوا ډېرې ترسره کېدې، چې اوس کمې شوې دي. او ډېری ځوانان دا مهال د فوټبال او والیبال لوبو ته مخه کړې ده. زما سیمه زما مینه پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. او د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د ایلبولدی په کلي کې له تاسې سره مخه ښه کوو. د دې پروګرام په چمتو کولو کې له ما سره زما همکارې زهره صفی او همدارز د دې کلي اوسیدونکي ښاغلي زمیر سار همکاري کړې وه. له دوی دواړو څخه په مننه تاسې تر بلې اونۍ په پاکه لاس پارم.